درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربر یم او د ازادي رادیو د خبرونه د ضیا محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه 19 پروګرام د زما حق ته بیل شوې، خو تر هر څه مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. په افغانستان او پاکستان کې سیلونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله او زیات مالی تاوانونه رسولي. په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار کې د تیرو څو ورځو سختو سیلونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 122 سرسري تخریب کړي او دغه راز یې زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړي. اخوا پاکستان کې بیا د سیلونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 45 تنو ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله نږدې خیبر پختونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 200 کسه وژلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي جون میاشت کې څه باندې 230 افغان کډوال له ایران نه ستانه شوي دي. د ادارې نن په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې ډیری دغه افغانان له ایران څخه په زور ایستل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو ډلهیز اخراج به په افغانستان کې بې ثباته وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. ایران د جولای تر شپږمې هلته میشتو بې اسنادو افغان کډوالو ته د وتلو مهلت ټاکلی و. د راپورونو له مخې تر دې نیټې د مخه ایراني پولیس لاس په کار شوي او د ورځې زرګونه افغانان له ایران باسي. تیر څو ورځې لږ تر لږه 10,000 کسان د ورځې له ایران افغانستان ته ستنیږي. د هند په مرسته لسګونو افغان معلولینو ته مصنوعي پښې ولګول شوې. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال پرون په خپله ایکس پاڼه د خبر ورکړی. هغه لیکلی دی چې د هند د یوې خیریه مؤسسې جیپور فوټ لخوا 15 افغان معلولینو ته په بریالۍ توګه مصنوعي پښې نصب شوي. جیسوال دا کار له افغانستان سره د هند د بشري مرستو یو برخه وبلله او زیاته کړه چې د مصنوعي پښو د لګولو دا 15 ورځنی کمپ له تود هرکلی سره مخ شو. برطانیې، فرانسې او جرمني د نړیوال اټومي انرژي ادارې مشر رافایل ګروسي ته ګواښ غندلی دی. دا غبرګون وروسته له هغه راغی چې یوې سغدریزې ایراني ورځپاڼې ګروسي د اسرائیلو لپاره په جاسوسي تورن کړ او د هغه د محاکمې او اعدام غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په څرګند ډول د دې مقالې ملاتړ نه دی کړی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی ویلي چې د ګروسي په وړاندې هیڅ ګواښ نشته. د رویترز د خبری آژانس د رپورټ په اساس دوه دریو اروپایي هیوادونو له ایران څخه غوښتنه کړې چې له ادارې سره همکاري بیا پیل کړي او د کارمندانو خوندیتوب یې تضمین کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د مفتشینو د خوندیتوب تمه نشي کېدی، په ځانګړې توګه د اسرائیلو او امریکا لخوا د ایران پر اتمي تاسیساتو له بریدونو وروسته. او امریکایي چارواکو دغه وسلوال برید کوونکي جسد پیدا کړی چې د اطفایي پر کارکوونکو یې ډزې کړې وې. پیښه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن سره پر پوله د آیداهو ایالت کې رامنځته شوې. ګمان دا دی چې برید کوونکي لومړی ځنګل ته اور اچولی او کله چې د اور وژنې کارکوونکي هلته ورسېدلي پر هغوی یې ډزې کړې دي. دغو ډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادلې څو ساعته دوام وکړ، د اطفایي دوه کارکوونکي هم وژل شوي دي. د برید لامل او انګیزه لا معلومه نه ده. د خبرونو پای.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. د دازما حق دی خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د دوحې د پروسې نوې غونډې نن د قطر پلازمینه کې پیلېدونکې دي. آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو نظام پرته له دې چې د بشر د حقوقو په اړه خپلې ژمنې ترسره کړې وي ومني کنه؟ دا اساسي پوښتنه ده. د طالبانو استازو څو کاله مخکې قطر کې ویلي وو چې ښځې او نجونې حق لري چې له قاعده بغداد یعنې نیولې د دوی پټکو تر دورې حدیث او له لومړي ټولګي تر دکتورا پورې زده کړې وکړي، خو اوس دا تقریبا څلور کاله وشول چې د نجونو په زده کړو بندیز دوام لري. تازه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دغه مسلې اوس د ده په وینا یو دیني اړخ غوره کړی او دغه دیني اړخ یو حل لاره غواړي چې یو معقوله حل لاره ورته پیدا شي چې د دو پټکو هم د مونږ اسلامي شریعت اصول پکې عملي وي او هم د ستونزې ته رسیدګي وشي. دا زما حق دی په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې ولې د طالبانو اوسنۍ دریځ د هغه یو څخه چې په خوا یې قطر کې بیان کړی وو مختلف دی. نجونه له تعلیمه منع کول سیاسي تصمیم دی که دینی؟ راسره میلمانه دی د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار او د پوهنتون استاده مستوره سیلاب. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ خپرونې ته په لاندې واتساپ شمیره تماس ونیسئ خپرونې سره او خپل نظر وړاندې کړئ، یا په همدغه شمیره خپل نظر او پوښتنه ثبت کړئ. شمیره مو ده د واتساپ 00240023011. پوښتنې به له میرمن سیلاب څخه شروع کړو. میرمن سیلاب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکوي او موږ سره میلمه یاست په دې خبرونه کې. بله،
سلامونه جناب سیاستاست ټول اوریدونکو ته خوشاله
اوسئ. میرمن سیلاب، اوس په افغانستان کې د نجونو د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ تر شپږم صنف مخکې له دې چې په دې بندیزونو باندې وغږیږو، په دیني اړخ او په سیاسي اړخ یې خبرې وکړو، اوس تر شپږم صنف پورې نجونې مکتبونو ته ځي، څنګه دی وضعیت په کابل کې؟
جناب سرور صاحب، یو خبره ډیره واضح ده چې د انجونو انګیزه کلن لبین نه تللې، او هر هغه انجونې چې هغوی په شپږم سنوفو کې دي هغوی هغه نه لري، د تمه توقع نه لري چې دوی به نورو سنوفو ته اجازه ورکول شي، دوی خپل درسونو ته ادامه ورکړي. یعنی کلن دوی د رواني ستونزو سره مخامخ دي. زه شاهد یم جناب سرور صاحب چې اکثریت اوقات کله چې متعلمین خبرې کوي یا هم دوی مثلا دوی سره ناستې کېږي، دوی هغه دیدګاه مطرح د دوی نه د دوی دیدګاه غوښتل کېږي، د دوی نظریات دوی سره همدا چې بالاخره زمونږ آینده به څنګه کېږي، او مونږ دې ته منتظر یو، دې ته امیدوار یو چې مونږ ته هم لاره پیدا شي چې حد اقل تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونو ته ادامه ورکړو. او بدبختانه چې دوه ډېرې منفي د دوی په ذهنونو کې ده، یو داسې دوی مثلا زیر سن دي چې دوی اجباري وطنو ته غاړه ږدي او دوی ودونو ته یعنی غاړه ږدي، او بله خبره دا ده چې دوی متاسفانه او بدبختانه چې دې ته آماده دي چې د افغانستان نه بهر ووځي، او دوی یو وسیله د فشار د خپل فامیل لپاره هم سوي دي چې هغوی د افغانستان نه بیرون ووځي او هغوی د افغانستان مهاجر شي نورو هیوادونو ته. دوی خپل هغه اقتصادي ستونزې هم مد نظر نیولې دي، او متاسفانه او بدبختانه په ډېر خراب وضعیت کې دوی قرار لري چې اکثریت یعنی دی یو تعداد ډېرو سره د ما تماسونه دي، د هغوی هېڅ امید نه لري، هېڅ تمه توقع نه لري. هر څومره چې مونږ ورته انګیزه ورکوو، مونږ ورسره خبرې کوو، هغوی حتی د مونږ په خبرو هم نور اعتبار نه شي کولای، او متاسفانه یو د ناباوري فضا منځته راغلې ده او ډېرې منفي پایلې هم لري.
ډیره ډیره مننه استاد سیلاب. داسې ریپورټونه هم شته چې د دې پر ځای چې طالبانو په نجونو په تعلیم باندې له شپږم صنف نه پاس بندیز لګولی، خو مدرسې پرانیستل شوي او په هغو مدرسو کې نجونې له شپږم ټولګي نه پاس هم پرته له سینی تفاوت نه په هغو کې درس وایي. د هغو په هکله موږ څه معلومات لرو؟ د نصاب په هکله، د تدریس په هکله، هلته د نجونو ورتګ په هکله؟
دسته جناب سرور صاحب سے افغانستان کے پخوا ہم دا مدارس دوی فعالیت درلود خو تر یو منظم چارچوب او تر یو منظم طرز العمل لاندې متاسفانه او بدبختانه چې اوس د هرې مدرسې هغوی وایي چې مونږ عصري او دینی علوم تدریس ورکو د هغوی مشخص نصاب نه ده معلوم. اکثریت مدارس هېڅ اصلا ثبت و راجستر نه دي په وزارتخانه کې او انجونې هم مثلا سید او دوی ته دینی مسائل تدریس کیږي اما په هغه کچه په هغه سویه چې اصلي علوم باید تدریس شي هغه نه تدریس کیږي. دلته کابل کې ډېرې داسې مدرسې دي چې هغوی مثلا د مدارسو جواز نه لري اما هغوی فعالیت لري قدرې کلن ضعیفه قدر ده. جناب سرور صاحب زه د یو ازمایشي شکل باندې یو مدرسې ته تللی وم او هلته ما غوښتل چې زه وګورم چې دا انجونې بالاخره دلته تدریس څه رقم ده، د دوی استادان څوک دي، څوک درس ورکوي، کوم نصاب مخته وړل کیږي. متاسفانه او بدبختانه د ما سره زه دومره ډېره خفه شوم چې هیڅ اصلا تصور مې نه شوی کولی. حتی تاسو باور وکړئ هغوی په صحیح الفاظو په تجوید باندې هغه قرآن مشان هم نسی تلاوت کولای او الته هم په لوړه کچه باندې انجونې نزی چې تاسو دغه نه ته متوقع لرئ. مثلا الته هغه میرمنې زی چې هغوی یا هیڅ سواد نه لري یا هم هغوی ابتدایي سواد کړي او د دې لپاره چې هغه دیني ابتدایي دیني زده کړي ځکه هغوی مدارس مخه کوي. ډیر کم تعداد متعلمین دی او ډیر کم تعداد هغه متعلمین هلته حضور لري چې هغوی د مثلا دولسم صنف کې وو یا یولسم کې وو یا لسمو صنفو کې وو هغوی مدارس ته دي. استثناء بعض مدارس دي چې هغوی یعنی ښه فعالیت لري او هغوی کار کوي اما هر یو یې خپل ځان ته مشخص نصاب لري. مونږ او تاسو شاهدان یو، مونږ او تاسو په دې معنی پوهیږو چې دینی علوم تهداب د ټول علوم وګدي اما دا چې مثلا هغې ته تاسو رشد ورکوئ داسې مثلا اصلي علومو ته تاسو ننوځئ داسې مثلا اصلي علومو ته تاسو لاسرسی پیدا کوئ دا کلن یو بیل بحث ده. مثلا په پخواني جرایمو کې یا په پخواني قوانینو کې د سایبري جرایم مسنیت موضوع نه مطرح کیدله اما دا اوسنی شرایط کې دا په ډیره لوړه کچه باندې دا جرمونه ترسره کیږي. نو دې ته مشخص چارچوب باید وي. زه نه وایم چې دینی مدارس باید بندې، زه دا نه وایم کلن باید دوی د فعالیت اجازه ولري اما هر چا ته خپل انتخاب باید ورکړي، هر چا ته مشخص نصاب باید وټاکل شي هغه که اصلي علوم دي هغه که دینی علوم دي. اما دا کفایت نه کوي دې ته چې تاسو وایئ دینی علوم زده کړئ. تاسو فکر وکړئ په هلته مثلا یو استاد راځي، البته په ټولو کې نه کوم استثنا، بعض مدارس مالی دلی دي او تعداد هلته د استاد نه تاسو هغه شرعي احکام پوښتنه وکړئ. متاسفانه او بدبختانه چې هغه خپله استاد هم په مکمل په شرعي احکامو باندې نه پوهیږي. هلته مثلا د کیمیا یا د فزیک یا د ریاضیاتو یا د نورو علومو چې تاسو کله پوښتنه کوئ د اقتصادي لارښ نه هغوی داسې نفر استخدام کړي چې هغه کلن متعلم ته جوابونه ده. نو دا په خپل خپله کچه باندې خپل اضرار لري.
مننه استاد سیلاب. تاسو ته بیرته را وګرځو، مخکې له دې چې له ډاکټر صاحب مختار نه پوښتنه وکم، ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان په دې وروستیو کې له بی بی سي سره مرکه درلوده، هغوی د خبریال د یوې پوښتنې ته د نجونو د تعلیم په هکله داسې جواب وایي.
خصوصا هغه ارګانونه چې په دې وخت کې مسؤلیت لري هغوی به په دې وخت کې انشاءالله کار کوي، کار به روان وي. خو دا زه پیشبیني نه شم کولای ځکه دا داسې موضوع ده چې دلته اوس هغه دینی اخ راکړه ده، دا دینی اخ ته حل لاره غواړي چې معقوله حل لاره پیدا شي، سم د موږ اسلامي شریعت اصول په کې عملي وي، هم د ستونزو ته رسیدګي وکړي.
دا د مجاهد صاحب جواب وو کله چې خبریال تر وپوښتل چې د نجونو د تحصیل موضوع ته به کله حل لاره پیدا کیږي. دا پوښتنه هغوی بیا تر وکړه په بل رنګ چې آیا دا موضوع به حل ولري کنه، بیا دوی جواب داسې ورکړه.
هغه مسئول ارګانونه په دې برخه کې جواب ورکړي. په عموم کې ما اشاره وکړه چې دا مسله دینی مسله ده، باید یو حل لاره شرعي الله پیدا شي، نظام خپل شرعي مکلفیت ادا کړی وي په دې برخه کې. خو په عموم کې زه بیا هم اطمینان ورکوم خپل هیوادوالو ته چې هغه ستونزې باقي دي، د وخت په تېرېدو سره به حل لاره خدای پیدا کوي.
ډاکټر صاحب مختار، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منلې ده او تاسو په دې خبرونه کې ځان سره لرو. میلمه
سوار صاحب، تاسو نه هم مننه او سلام او احترامات ټول تاسو خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ما د خبرونه پای کې وویل چې طالبانو په دوحه کې څلور کاله درې کاله پخوا درې نیم کاله پخوا مشخصا مولوی صاحب شهاب الدین دلاور اندېښنو ته ځواب ویلی وو د تعلیم په هکله. هلته پوښتنه تر سوې وه چې د نجونو او د ښځو د تعلیم په هکله به تاسو جواز ورکوئ که نه. هغوی ویلي وو لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې تر پوهنتونه پورې، تر دورې حدیثه پورې ښځې کوای سي تحصیل وکړي. ولې ولې چې کله طالبان واک ته بیرته راستانه سول د دوی موقف تغییر وکړ؟ عمومی برداشت دا او هغه څه چې دوی په دوحه کې ویل هغه ټول د طالبانو نظر وو، هغه د دوی استازي وو، خو چې کابل ته راغلل وضعیت بدل سوالي. ډاکټر صاحب،
متاسفانه چې محترم مجاهد صاحب هم واقعیت نشي ویلی او د افغانستان د ملت دغه ستره دایا او حق د یو جلی حق د تعلیم او تحصیل دی چې هم خدای ورکړی، هم قرآن ورکړی، هم شریعت ورکړی او هم اسلامي نړۍ کې په دې وو پنځوس اسلامي ملکونو کې منهای سکول ټول جمهور علماو په دې باندې فیصله کړې چې ښځه حق د تعلیم او تحصیل لري او اسلام د تمدن، مدنیت او رفا او علم دین دی. متاسفانه طالبانو د خپل ضعیف روایت په نتیجه کې د افغانستان د نجونو سره او د دوی د ښوونځیو او پوهنتونونه تړل د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف ګڼل. د بل اړخه ګورو چې مجاهد صاحب خپل خبرې کې هغه استدلال چې باید پر منطق ولاړ وي نشي کولی. هغه هم په دې واقعیت باندې پوه دی چې دا یو ظلم دی، یو جفا دی. او زموږ غوښتنه د طالبانو نه همدا دی کچېری دوی د نجونو ښوونځی تړي او د افغانستان د ملت غږ ناوري، دغه به د طالبانو د نظام د ماتولو یا د منځه وړلو یو سبب او علت هم وګرځي. من المجموع د افغانستان خلک که هغه د هر قوم پرې مربوط دی، هغه د طالبانو نه دا پوښتنه کړې چې تاسو د ښوونځي دروازې زموږ د نجونو لپاره خلاص کړئ. مولوی صاحب شهاب الدین دلاور ما سره مخامخ په یو مصاحبه کې چې موږ سره په سره ثبت دی په مناسب وخت کې تاسو ولېږم، هغه دې موږ ته وویلې کله چې موږ کابل ته ورسېږو موږ به حق د تعلیم او تحصیل د افغان نجونو ته او خویندو ته ورکوو او موږ به داسې یو اسلامي نظام ولرو چې هغه ټول شمول وي. اما متاسفانه کله چې طالبان د قدرت کدی ته ورسېدل د حزب انحصار، د خپلو سیاسي رقیبانو وهل، ټکول او د خپل ملت غږ نه اورېدل دا لړۍ شروع کړل چې دا د اسلامي نظام یا د طالبانو د نظام د بقا لپاره به مفید، مؤثر او اغېزمن نه وي. زه مطمئن یم چې طالبان به د نجونو د ښوونځی خلاص نکړي او طالبان په خپل دریز ولاړ دی او د افغانستان د ملت او د طالب په منځ کې یو ستر واټن وجود لري. هغه واټن او فاصله همدا دی چې طالب د خپل ملت د غوس اکثریت غږ نه اوري، د قدرت ګدۍ ته رسېدلی خپل ځان پرته بل څوک نه ګوري او دا د افغانستان د ملي ګټو او په لویه کې په ستراتیژیک لحاظ افغانستان وروسته دی. تاسو کلاس کال وروسته په دغه حالت چې روان دی افغانستان وګورئ، نو په افغانستان کې به نه ډاکټر وي او نه به یو ښځینه ډاکټر د سی اوس هم ګورئ چې ګاونډیانو ته مونږ ځو. زموږ غوښتنه دا دی او نه پوهیږو چې طالبان ولې سره له ده چې پوهیږي چې د یو نظام بقا په ده نغښتی دی چې دوی باید خپل ملت ته مراجعه وکړي او تر ټولو د مخه خپل مشروعیت د یو سترې لویې جرګې په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه وغواړي او بیا د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. اما متاسفانه طالبان نه زموږ مشورو ته غوږ نیسي، نه د افغانستان د ملت غږ اوري. زه دا سناریو د افغانستان لپاره داسې کړنه د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف
مننه ډاکټر صاحب. خو پښتنه بیا هم دا ده چې په دوحه کې چې څه وویل سول یو څه وو او بیا چې افغانستان ته طالبان راستانه سول واک ته ورسېدل په تدریج دوی د پالیسي بدله سول. دغه پښتنه اوس دا ده چې دا تغییر څنګه پکې راغی؟ ځینې فکر کوي چې هغه کسان چې طالبانو په نامو په دوحه کې غږېدل لکه مولوي صاحب شهابالدین دلاور د خپل طالبانو نور مشرانو پوره صلاحیت نه ورسره خصوصا د مولوي صاحب هبت الله اخندزاده دی بیل نظر لري او کله چې دوی راستانه سول هغه خپل نظر په دوی باندې تحمیل کړی چون هغه اوس مشر دی دغه نظر او تصمیم دی منې د تعلیم د جنکو د نجونو هم د هغوی لخوا وای نیول سوی دی.
ګورې په اسلام کې د یو امیر اطاعت تر هغه وخت پرې په مادون باندې او په خلکو باندې واجب وي تر هغه وخت پرې چې امیر د الله په امر باندې ولاړ وي او تحصیل او تعلیم د الله حکم دی او دا اکثرا علما په دې باندې قاطع فیصله کوي په دې اثر کې پرته له تعلیم هیڅ شی نه کیږي. دریم د طالبان په څو برخو ویشل شوی هغه عظیمه قدرتمنده ډله چې د ایبت الله تر سوري لاندې کار کوي په استخباراتي او امنیتي لحاظ دوی ته نږدې دی. د قندهار قدرت دوی سره دی د 2012 کسان نه زیات نه دی چې هغه شورا په شمول دی ملا هیبت الله نه غواړي چې افغانستان په هنتونونه یا ښوونځی د نجونو لپاره خلاص شي چې دا مونږ بار بار وایو چې نه ملا صاحب شهاب الدین دلاور کوم صلاحیت درلود او نه عباس ستانیزی. دوی ورو ورو له صحنې نه مخکل ډیر داسې طالبان دي چې هغه له صحنې نه وتلي او د افغانستان کې د طالبانو په منځ کې ستر واټن د دغه تعلیم په خاطر راغلی. متاسفانه چې مجاهد صاحب هم د خبره په جرأت او جسارت ته نشي کولی. مجاهد صاحب هم د قندهار د ډلې تاسیس لاندې دی او د دوی یو مامور دی او هر څه چې دوی توای همغه مناقشوي خو د افغانستان د ملت ګټه په دکې دی چې طالبان د خپل ملت غږ واوري. تر هغه وخت پرې د خپل ملت غږ وانوري او ښوونځي خلاص نکړي طالبان به هم په رسمیتونه پیژندل شي او افغانستان به هم له انزوا نه ونه وځي. بس
مننه ډیره مننه. مخکې له دې چې نورو پښتنو ته ادامه ورکو تخنیکی همکار مې وایي چې وګران اوریدونکي په حد کې دی نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي. ګرانه ځان معرفي کا مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی مهرباني.
قربان تم سروات کا سلام نه تا او ټول همکاران ته مالا دی وک شروع جوړ وای.
وعلیکم السلام کزان راو پیژنې
سه نشانه اوریدونکي عبد الحدا تعلم د هلمند ولایت سلطان محمد سروات صاحب.
اتل صاحب مهرباني است.
قربان سره سروات صاحب لکه مېلمه چې اشاره ورته وکړه موږ هم د حکومت څخه غوښتنه ده چې د خوندو پر مخ باندې د پوهنتونو د ښوونځیو دروازې خلاص کړي د شریعت په چوکاټ کې. خو خبره ده چې سلطان محمد سروات صاحب دوی دن داسې نه هلي کېږي خوندې چې مثال دی وایي چې ژر د سبا او بل سبا کې نه کېږي. خدای مهربان دی خدای ته تم ویني ګوند خدای انا پاکه ورځ نه لای راوړي اعلان وکړي چې مثال خبرې د پوهنتونو ښوونځي خلاص سروات صاحب محترم.
اتل صاحب ستاسو په کلی کې ښوونځي مکتبونه شته؟
بالکل د مهرینه ودسته خو د شینه ودنه د سلطان محمد سروات صاحب محترم.
دینجونو نسته بيخي تشپغم ټولګي هم نسته
در شپږم ټولګي پرسته خو غدا سيدي په شریعت کې ستاسو مثال د خبري په کلیوالو سیمه کې توجه نه ورته یا د سیمه ستاسو سروات صاحب محترم کدر دوام چې په کلیوالو سیمه کې د سیمه ستاسو مثال نارینه و شون زم نسته هغه د شونه ودو خطه کې افاض په شاره او په دغه کې په شارو کې ستاسو در شپږم سیمه په پوري او بل مدارس تدریمي مدارس ته سروازه محترم اوس دني مدارس ته اکثر خون مراجعه کړي دغه دني مدرسې وای سبقان وای سروازه محترم.
اتل صاحب تاسو خپل بچان ستا څو زمند دي دي څو لونه دي دي؟
او الحمدلله زما یو دانا زیدي تلو دانی لوران دي سلطان محمد سروازه محترم
ما شاء الله
رضی الله دې استالیان کې ټول مسلمانان سره
زوی دي څو کلن دي؟
زوی مو ايش پښ کلن دي سروازه محترم کوښنه دي.
ښه تر اوسه مکتب ته نه زی؟
یا دروسه مکتب ته نه او دروسه پوری خدای ش خاص مکتب د غم دلته نه کوشش ډیر کوم سروار صاحب کله ما واسه طاقت کارو کې په خدای قسم در تخمه ک خپل د کور چرګ لا بي سواده پریږم ده که په بي سواده سړي باندې هیڅ نه جوړه بي سواده په شمول دړاند دي لکه ورون انسان چې بل لري رواني مثال بلی وتر لاس نیولې بي سواده سړي آی نه دغه سروار صاحب محترم بي سواده چې دغه مرز خدای پاک دی وږي مر په ټول افغانستان کې دغه د بیسوادۍ کچه کمه سي کندور مملکتو ته موږ وګورو هر ملک مثال د خبرې نه داسې شد ولاکه وي نه چې هغه د سواد نه دي کړی نه داسې نر ولاکه پیدا کې بدبختانه موږ افغانستان دغه خدای پاک مهربانه دی الله تعالی تمویلو چې ورځ نه ورځ حکومت اعلان وکړي چې د خوندو پر مخ پانتونه او شنتي خلاص دي
توکل په خدای په اولادونو کې د زوی مشر دی کنجون خويندې تر مشره نه دي زوی خو له ویل شپ کلن دی اتل صاحب اتل صاحب فکر کوم او ما لونه دې څو کلن دي لوزوی نه دي مشران دي که کشرانه
مشری لور چې مده اتکلن سروا صاحب محترم هغه نور چې دی هغه ترازیم کشرانه دي هغه مشری لور چې مده اتکلن ده
ښه اتکلن ده هغه په لیک لوست پیږي څلیکای
سو دروازه پورې خو په لیک لوست نه پوي د سروا صاحب محترم خو دني سبقام ورته ځکړي دي ځکه موږ منډیکا چې د ډیره د شهر ته خلیر د سروا صاحب محترم دلته موږ د شونځې هم لرو چې مثال لیک لوست څوک ته دغه کې فارمان دی درم ان شاء الله خدای ته تم وینم چې په لورانو په زامونو باندې سواد وکم ځکه مخکې د توځ د سواد خپل ارمان جنم سروا صاحب محترم دروازه پورې خو لیک لوست نه دی ودخړي ان شاء الله کوشش کوم چې د سیم منډیکا ته ولاړم چې تل لیک لوست خپل بچانه زده کړم
ډیر ډیر مننه الله توفیق درکې ډیر ډیر مننه اتل صاحب رب سو بیرته خبرونه ته ځینو ګرانو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه هم پریخي دي استاد سیلاب او ډاکټر صاحب عاطف که تاسو اجازه وي دغه پیغامونه به واورو او بیرته به خبرونه ته ستانس
یو ځوان په اړه کې مو نظر دا د استالوزان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمينه برابر کړه او خاموش چاپیریال برابر کده کدی وقف ته نظام فراز کده او د نظام تر شتر لاندې سی هم د دیني اصول مطابق په دې ذکر په مخ وځي نو دا به د دې د نظام او په نړیواله سطح د دې د رشد او د ارفا او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسی نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربه یې څوک بولي هم او د دین له اړخه نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر که د دیني اصولو مطابق نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه خالد لغزنی خبر کوم
السلام علیکم زدا زدی رادیو کارکونکو او ویدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر د جنو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې حلار ورته پیدا سی او میکانیزم ورته جوړ سی او جنی خپل زده کړی وکي دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکي نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي وسلام با احترام زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر دا دی د نجونو د تعلیم په باب چې باید چې دا موضوع سیاسي ونه ګرځېږي دا یو دیني موضوع ده یو دیني اړخ لري چې په دې په باب باندې د اسلامي سازمان او شیخان سره کښېني یو محققین علما به چې د دې دپاره یو حل لاره پیدا کړي والسلام با احترام
د څو کسو ګرانو اوریدونکو نظر مو اورېده د نجونو د تحصیل په باره کې استاد سیلاب تاسو د دوه خلکو غږونه واوریدل څه احساس کوئ چې د طالبانو حکومت چارواکي ولې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ویل یو فاصله ایجاد شوې د ولسو د حکومت ترمنځ ولې دغه موضوع د څنګه چې ښایي توجه نه کیږي استاد سیلاب
متاسفانه جناب سرور صاحب لکه مخکې چې صاحب هم اشاره درلودله په افغانستان کې هر نظام چې راغلی هر نظام متاسفانه نه هغوی په خپل داخلي سیاست کې نه هم هغوی په خارجي سیاستونو کې داسې ډېر مستقلانه عمل نه ده کړی متاسفانه او بدبختانه او دا خو موږ او تاسو شاهدان یو چې نور ممالک یا مثلا ابر قدرت ممالک یا هغه ممالک چې هغوی نسبتا د اقتصاد له لګانه د هغوی د امنیت له لحاظه هغوی د هر لحاظه چې تاسو ارجابي چې هغوی په لوړه کچه کې قرار لري، نو هغوی خپل هغه منافع، هغوی خپل قدرت، خپل امنیت، خپل جیوپولیټیکي منافع، خپل یعنی هغوی ټول مسایل مد نظر نیسي، بلاخره یو اقدام دی. او متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې دا مسایل هېڅ تسان مد نظر نه نیول کېږي. د هر نظام د بقا لپاره د ملت شتون او د ملت درېدل دا یو مهم بحث ده. تر هغه وخته پورې یو نظام بقا لري تر هغه وخته پورې چې ملت د دوی تر شا ولاړ وي. اما متاسفانه هغه نظامونه ډېر کم پاتېدونکي دي چې د هغوی سره ملت نه درېږي. دا مخکې د ورور چې تماس نیولی و فکر کوم که مو نوم اشتباه کړی نه وي یا تل صاحب و، د دوی خپل وویل چې زه یو بې سواد یم، که نه د ما خپل زه خپل سواد نه لرم، او دوی په ډېر لرې پرتې سیمو کې هم ژوند کوي. نو دا چې بې سواده ده، مېرمنې هم بې سواده ده، اما باوجود دغومره مشکلاتو چې دوی دواړه بې سواده دي، دوی دې ته خوشبینه دي او دې ته مشایق دي، دې ته علاقه لري چې حداقل زمینه ابتدایي تعلیم د دې اولادونو ته برابره شي. نو دا خو چې تر هغو د ولس په زړه باندې کار ونه شي، د ولس منافع مد نظر ونه نیول شي، د افغانستان منافع مد نظر ونه نیول شي، نو دا نظام به څنګه؟ جناب سرور صاحب، نه په اسلامي اصولو کې، نه هم په وضعي قوانینو کې، نه هم زمونږ او تاسو په پښتو کې، په افغانیت کې، په هر چوکاټ کې سوا چوي دا د انجونو د دوی د انجونو د تعلیم نه د دوی د حق خبره مطرح ده. اسم ربك الذي خلق، آيات صريح في القرآن عظيم الشان ده، دلتا ند النساء أو ند الرجال، تفاوت ند بتذكر سوي، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ واضح آيات قرآن عظيم الشان ده جناب سرور صاحب، نو که چیرې دې ته لاتروسه پورې هم په څلورو کلو کې هم دې ته یو اصولي شرعي لاره نه پرانستل کېږي، او اوس دې ته تصمیم نیول کېږي چې دې موضوع یو شرعي اړخ نیولی او باید د شرعي چوکاټ کې دې ته، نو آیا دوی شرعي قوانین بېرته له سر نه تمدید کوي؟ دوی شرعي قوانین بېرته له سر نه جوړوي؟ که څه رقم زه په دې مفهوم باندې اسانه هېڅ پوه نه شوم. وضعي قوانین په افغانستان کې همدا اوس برحاله په بعضو مواقعو کې هلته مثلا ضرورت پیښیږي، د وضعي قوانینو نه استفاده کیږي، اما کله چې د انجونو د تعلیم او د تحصیل خبره مطرح کیږي، هلته متاسفانه چې هغه وضعي قانون چې دلته نافذ هم ده، چې هغې نه هم تشریفاتي اړخ باندې نوم اخیستل کېږي او تشریفاتي اړخ لري، هلته بیا کلا چوپ دي. او بدبختي دلته د جناب سرور صاحب چې د دې موضوع نه مختلف نور مشکلات هم رامنځته کیږي، د ولس واټن د فعلي نظام نه دا واضح خبره د جناب سرور صاحب چې هم د چې هم ځینې مشکلاتونه و دا نه وایي چې هغه کلن ډېر د حال نه و جال کلوی د فساد نه بیخی پاک مبارد نظام و اصلا دسته نو دیر مشکلات حال تا هم در لودل، اما ولس نسبتا فیلی اکمانو تا خوشبینه و دوی ویل تی اغا تعهدات دوی پو دوها که کری او اغا خبری تی ولس پخبل عام فکر باندې لغینه برداشت درلود. متاسفانه چې کلن برعکسو د ډیرو داسې مشرانو سره زمونږ هم کله نا کله ناسته کیږي، د هغوی خپل فامیلونه دلته نسته جناب سرور صاحب، د هغوی فامیلون د افغانستان نه بهر دي، چلته دوی ته د تعلیم زمینه هم مساعده ده، د تحصیل زمینه هم مساعده ده، د کار زمینه هم مساعده ده. د دوی ډیر داسې مشران دي چې هغوی غواړي چې واقعا یعنی افغانستان کې د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار، د انجونو د سیاسي، د میرمنو د سیاسي فعالیتونو سره هیڅ اصلا مخالفت نه لري، اما بدبختي دلته ده چې هم دننه نظام کې اختلافات رامنځته شوي دي او هم د دې نه یو سیاسي ګټه اخیستل کېږي. او زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې دننه افغانستان کې د ولس نه فعلي واکمنان او فعلي نظام مشروعیت ترلاسه نه کړي، فکر نه کوم چې د پرملي مشروعیت د دوی ترلاسه کړي. او متاسفانه چې نور ولس هم ډېر خسته سوی، ډېر زیات خسته ده جناب سرور صاحب. زخپله یو ماتر مستری کچ پوری درس ویلی. اما متاسفانه زه اوس د فیرن زه حیرانه پاتیم چې زه بلاخره دومره مې درس ویل، دومره مې زحمت ویسته په ډېر سختو اقتصادي شرایطو کې مونږ زده کړې وکړې. متاسفانه عرفي مسایل هم د افغانستان کې ډېر زیات ارزښت لري. د هغو ټولو سره مو مبارزه وکړه او مونږ یعنی وکولی شو یو خپل ځان یو چېرته ورسو، اما اوس بېرته هغه صفر نقطې ته راغلي. نو حداقل دا مسایل خو جدا باید مد نظر ونیول
شي. مننه ډیر استاد سیلاب. تاسو ته به هم بیرته را وګرځو. ډاکټر صاحب حاتف مختار هم را سره دی، دی دینی مطالعاتو څېړونکی عبدالاحمد استاد عبدالاحمد عرفانی را سره په کرخه وصل سو. استاد عرفانی به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشم. سلام بر شما، بر مهمانان و محترم شما، بر شنوندگان عزیز.
بحث ما مشخصا روی ایست. استاد عرفانی، چندی پیش یکی از خبرنگاران، مشخصا خبرنگار بی بی سی، از آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسید که بالاخره موضوع تعلیم و تحصیل دختران و زنان چه وقت حل خواهد شد. ایشان در جواب گفتند که این موضوع الان رنگ دینی به خود اختیار کرده و قسم کنا گفتند که ما میخواییم که اگر راه حل برش پیدا شود که هم اصول شریعت عملی شود و هم این مشکل برش رسیدگی شود. مردم میپرسند سوال است که آیا شریعت اقدر مغلق است که در 4 سال نتانست موضوع تعلیم دخترها و خانمها را حل کنه؟ یا چیزی که ما به نام به عنوان فقه میشناسیم چیز دیگر است که طالبان از او برداشت دیگری دارن؟ آقای عرفانی بفرمایید.
بله، اگر از این نگاه بنگریم موارد دینی داره هر بینا در اون شک نداره، اما آیات قرآن مجید نیست، حدیث صحیح پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیست، مسئله فقهی است. ما در فقه داریم که یک خانم یک زن نمیتونه حتی مدیر یک مکتب بشه که چندین نفر و چندین مرد یا زیر اثر از او باشه، یک موارد. اما بحث دیگری در فقه داریم که زن میتونه خلیفه بشه، زن میتونه امام بشه، زن میتونه رهبر بشه، زن میتونه تمام زمامدار اموری در نظر بگیره. مشکل اساسی در اینجا که در شرایط کنونی و اساسی چی مرد و چی زن، چی نر و چی ماده، اول بودن از او حق انسان بودن است. چی یهود باشه، چی نصارا باشه، چی غیره باشه، مهم اینه که حق انسان رو نباید ضایع کرد در شرایط کنونی. اگر به مأخذهای دینی و موارد فقهی بگیریم، اکثر موارد فقهی در بحث‌های گذشته دیگه شما هم گفتم، اکثر حتی ما میتونیم اکثر آیات قرآن کریم که آیات عام داریم و آیات اخص داریم، بعض از آیات منسوخ شده در شرایط کنونی، اما نظر تلفظی تلفظ میشه. مسئله فقهی کاملا در شرایط کنونی مردود هست و مسئله فقهی در این شرایط کنونی هیچ وقت در نظر گرفته نمیشه. اگر ما موارد درست است، موارد فقهی در شرایط و در همون زمان قابل بحث بوده و قابل تطبیق هم بوده و در شرایط امروزی نیست، بلکه ما در 100 سال قبل نیک ما بلکه جامعه غربی هم به چنین مشکلاتی بودن، بین سفید و سیاه تبعیض بود، بین شهرنشین و دینشین تبعیض بود، بین زن و مرد تبعیض بود. حتی شما اگر تاریخ مطالعه کنید در یونان باستان، وقتی که اینها آمدن سکولاریزم را آوردن و حقوق انسانی و حقوق یک بشر را آوردن در دنیا، بعضی از موارد حتی در کتاب‌های الهی که مثل انجیل هست خیلی موارد.
یعنی آقای عرفانی میبخشین سخن شما را قطع کردون، میبخشین، یعنی طالبان در عصر حاضر چنگ میزنن به متون سابق، متون فقه سابق که الان از نظر شما از کاربرد نداره؟
بله، ببینیم به متون فقهی دست میزنن، متون فقهی هم همه آرایی نیست، مثلا چی در شیعه و چی در سنی مواردی داره که در واقع در همون شرایط زمان وقت بوده. حالا اگر بگیریم متون فقهی کامل، اکثریت رو بگیریم، کاملا مردود و منسوخه، در شرایط امروز تطبیق نمیشه.
چرا منسوخه؟ چرا منسوخ مردود؟
به خاطر که نیازمندی اون شرایط رو می، مثلا ما با یک حدیثی با شما میتونم بگم که مثلا فقهی اگر از مدینه تا مکه یک زن میرفت بدون نامحرم، فقها نوشته کنن نه، چرا که امنیتی وجود نداشت. اگر با اون شطور یا با اون اسبی که میرفت، حفت یک زن و پاکدامنی یک زن از بین میرفت، در رهزنا بود. اما در شرایط امروزی که یک زن میتونه از افغانستان وارد تیارش به هر نکات مختلف جهان پایینشه، هیچ ممانعتی وجود نداره، تامین امنیتیه. پس اگر ما قیاس بکنیم و موارد در نظر بگیریم، در واقع بعضی احادیث هم منسوخ شده و این متونهایی که طالبان به نفع خود میگیرن، این موارد شخصی خودشان است و در واقع در امورات اسلامی کدام ربطی نداره، مخصوص در شرایط امروزی.
یک جهان ممنون. دکتر صاحب مختار، از نظر شما منع یا تعطیل حق آموزش دختران و زنان، این یک تصمیم دینی است یا تصمیم سیاسی؟ دکتر صاحب مختار،
به نظر ما، بله، به نظر ما و به باور ما، نه دینی است نه سیاسی است، بلکه یک روایت سیاه است که با زور میخواهند به سر ملت افغانستان تطبیق شود، که در دراز مدت کارآمد نخواهد بود. همونطوری که استاد به مسائل بسیار قوی و عمیق و دقیق اشاره کرد، ما هم به تایید از سخنان اینا میگیم که در عصری که ما قرار داریم و افغانستان از لحاظ من یک نقطه استراتژیک میبینیم، اگر طالب در به مکتب و پوهنتون را برای دختران چنان که میبندن بسته ببانند، حتی بقای افغانستان از لحاظ استراتژیک هم زیر سوال میره. حتی امروز علم مصنوعی در اطراف و اکناف ما هست و جنگ ها توسط قدرت ها تغییر شکل پیدا کرده. به این اساس آنچه که ما مطالبه داریم و نظر داریم یا من به طالبان نظر کتنه لرون چه دی افغانستان دی ملت غز دی واوی و یه موضوع داده چه زمون چه برو چه افغانستان باید دست یا افغانستان وی چه تعلیم دی پکه نوی انجونه تعلیم تا نزی، یعنی به سواد افغانستان و ازمون پا گوانده کشتون ولری، همه غشان چه دی افغانستان دشمنان و غشتل اگه یو پا یو پا افغانستان که تدبیخی گی که طالب استقلالیت لری او پر خلو پشو ولار دی دی افغانستان ملت حکما دی والالعمر دی، نو دا پشتن از سوال دی چه آیا هغه اهداف چه دی افغانستان دشمنان و غشتل تاسی نه تطبیق وی؟ آیا تاس پخپله پخپل لوی لاس دا چی دی امریکا زد جنگ دلی دغه نظام دی بدنامولو حسن نکوی؟ آیا پا نریوال ستیز که کم ایمیج تاس دی افغانستان نری تشهی؟ آیا دا ایمیج دی خپلواقعی آزادی او دی علم او دی اسلام اصلی انزور دی؟ دی طالبان نغشتنه کهو چی دا موضوع دی علماء لپاره حل دی، دی علماء لپاره حل دی شده حق دی تعلیم او تحصیل او دی سیاست او دی تجارت داری. طالب نمو غشتن داده چه اول دی خپل ملت غگ واره او دویم دی دغه سپیسله زور نری چه نری تاسو گوری هم دا اوس مونگ را پور لستلو چه پا دیوان دنمارک ناروی او فنلند که بزرگون و افغانان خپل دی دی پریخه نپشتنه که چه دین دی والی پریخو تخو مسلمان والی سویت تراغلی و از اسلام که تعلیم و تحصیل نشته خپل لغانو لپاره خپل کورنی لپاره دین پریشد و درش زمان و ماشومان تحصیل و که و تعلیم و که دغه مسئولیت هم که طالبان و زعیم ملا هیبت الله مشر ترسیگی چه که یو افغان خپل دین پریشدید لپاره چه تعلیم و تحصیل فضاوتن مسایده دی خدای و دی قرآن و دی آخرت پورست که بطه
مسئولی.
دل هاز آخری خبر من غارب و دل هاز یو زلبیا دی طالبانو پو حکومت دی طالبانو پو نظام و دی طالبانو پو مشران و غک کهو چه تاسو دغه تصمیم چې شوهنځای مو د انجونو په مقابل کې تر د افغانستان د ملي ګټو بلکې د افغانستان د بقا پر ضد دی او ستاسو د نظام له منځه وړلو لپاره په یوازنۍ دلیل همدا ګرځي. بس
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. زه استودیو کې دلته ناست یم، ستاسو غږونه اورم. د سمې په ځل کې چې کاشکې د طالبانو یو ویاند هم را سره وای چې د یوغي خبرې مو د یوغي لژبې اورېدلې وای، یا مجاهد صاحب یا بل ویاند یا بل ویاند، خو غي اکثر د سم پشمار خبرې کوي. اوس هغه اول وختو کې اول کلونو کې چې یو مطبوعاتي کانفرنسونه هم زیاتو غږېدل هم په پرانیستې توګه، اوس ډېر نه غږېږي او ځینو نړیوالو رسنیو سره خو بیخي تماس محدود ده. په هر صورت برمیگردیم به استاد عرفانی. پیشتر مهمان دیگر ما استاد سیلاب گفتن که در قرآن کریم متون را استناد کردن که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون اقرا باسم ربک الذی خلق، که هر دو آیت شریف است. استاد عرفانی، راجع به تعلیم و آموزش، آیا اسلام تفاوتی را میان زن و مرد قائل شده یا نه؟ بحثای شما چی میگه در علوم اسلامی؟ استاد عرفانی بفرمایید.
سلامت باشیم. نه، در متون اسلامی هیچ تفاوت بین زن و مرد وجود نداره. هل یستوی الذین، هل استفهام است اینجا، برابر نیست آنانی که میدانن و آنانی که نمیدانن، بلکه به آنانی که میدانن بالاتر است. اینجا الله متعال مشخص نکرده که چی مرد باشه و چی زن باشه. کلمه اقرا کلمه عمومی، همونطور که پیامبر اسلام میگه ز گهواره تا گور دانش بجو، یعنی یک طفلی که حتی به صحبت کردن میتونه مکالمه بکنه و حتی تا زمانی که از وفات بکنه لحظه وفاتش باشه، یعنی مشخص نشده چی سن باشه، چی سال باشه و مرد باشه یا زن باشه. ما در این موارد کدام هیچ تبعیضی نداریم. اطلب العلم ولو کان فی الصین. پیامبر اسلام میگه اگر در چین هم باشه، حتی در کشور کافری هم باشه، در کشور غیر مسلمانی هم باشه، شما اگر میخواییم زبان یاد گیریم و اگر میخواییم علم یاد گیریم و اگر میخواییم تمدن و پیشرفت علمی داشته باشیم، باید در کشورهای اسلامی، چه که غیر اسلامی هم در شرایط امروزی هم چین میدانیم که کشور اسلامی نبود، شما میتونیم که بریم. حتی اینجا مشخص نکرده که یک زن باشه یا مرد باشه، باید شما بریم همه موارد در نظر بگیریم. بعضی از مواردی که کاشکه که ما بارها در بحثای شما گفتم که از طالبان و از کسایی که باسواد باشن و کادر باشن و علمیت داشته باشن حضور پیدا کنن، این که در رسانه ما بگم و اونا بگن فایده نداره. کاش که اونا حضور پیدا میکردن و حرفایی که میگن در به اصطلاح موارد بحث میکنن و پشت قدرت میگن که کسای دیگه که مردم بشنون و در مقابل اهل علم بیان جوابگو باشن و پاسخ بدن. در واقع یک توضیح کردن و یک حرف زدن این موارد بدون عدالت هست. در واقع بحث از اینه که یکی از مواردهایی که جفتی که امروز طالبان در کشور اسلامی انجام دادن، وزارت اوقاف وزارت امر معروف است. ما در اسلام به نام وزارت امر معروف در هیچ متون اسلامی ما نداریم. قرآن میگه ولتکن منکم امتا یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینجا میگه کسانی که اگر به خاطر بدل معاش امر معروف انجام بدن، یک زمان مقطعیه. اگر اینها از وظیفه برکنار بشن، در واقع دیگه انجام نمیدن. نه، وظیفه مرد و زنه که امر معروف انجام داد. اگر یک مادر فرزند رهبر تربیه کنه، همیشه امر معروف را انجام داده. اگر اردو و پلیسی که در واقع سر مرزا را اداره بکنه، کار منکری را انجام دادن. این وظیفه تک تک از مسلمان ها هست. در واقع ما در مقابل از این که وزارت امر و معروف و نهی از منکر در اسلام نداریم، بلکه که خوشبختانه ما به نام وزارت امور زنان در اسلام داریم. همسران پیامبر اسلام نقش امور زنان را به خود گرفته بودن که هر زمانی که پیامبر اسلام خانم‌ها می آمدن و جمع می شدن در کنار، می گفتن که شما بریم مشکلات خود را از عایشه و از واج مطلب و دیگران شما از اونها پرسان کنید. حتی ام سلمه
سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. شما در هیچ نوع وزارت سخنگوی نداره که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام بوده. خود ام سلمه 3378 حدیث از پیامبر اسلام سلام نقل میکنه و 600 زن در زمان پیامبر اسلام راوی احادیث هست. اگر این موارد زنها تحصیل نمی داشتن و زنها در کنار پیامبر اسلام نمی بودن، چطور میتونن که اینا راوی حدیث باشن؟ و امروز در افغانستان و در سراسر کل جهان اگر ببینیم، علما در روز جمعه همه کلمه قالت در ذکر میکنند. کلمه قالت یعنی کلمه تعنیس دار، یعنی مؤنث است. پس اگر زنها نمیتونن درس بخونن، سرنوشت اینقدر احادیث چی میشه؟ ببینید که یک نقطه بعد از حفصه که همسر پیامبر اسلام است، که همه شمشیر زنان هم بود در عرب، مردم بسیار قوی هم بودند، با قدرت هم بودند، بازم یک نقطه از قرآن کریم به دست حفصه پیامبر اسلام تسلیم میده. رفیده انصاری بنت سعد که دکتر جراح بود در واقع، و این موارد هزاران موارد دیگری که باید اونها پاسخگو باشند. بر علاوه که اینها به نفع این ملت نیست، بلکه به ضرر این ملت هست و حق یک انسان به جفا به ملت میشه و خود اینا کاربرد اساسی نه در بین مردم خواهد داشتن و در بیرون خواهد داشتن.
تشکر استاد عرفانی. سوال دیگه می سر کوتاه جوابتین آقای عرفانی، که برداشت مرد سالارانه در فقه در چه شرایطی به میان آمده؟ در کدام زمان؟ در زمان عباسیان یا زمان قبل از اون امویان یا بعد از اون؟
ببینیم، اگر ما فقر کاملا، ما گفتیم فقر شما بررسی بکنید، در فقر یک موارد دادن که زن میتونه خلیفه بشه، یک زن میتونه که مدیر یک مکتب هم نشه. از صدر، از بعد از پیامبر اسلام که فقها آماده، همچون اختلافات مثل بشری است، انسانه، و این نمیتونیم ما بیایم دلیل بگیم که نصف فقط. شما ببینید وقتی که در کشورهای جمهوریت پارلمان وکلای پارلمان به پارلمان را میافند بعد از وثیقه محکمه و آرای مردم، همون مواردی که دارن یا اون چند سال، پنج سال یا هر مقداری که در اون کشور هستن، در همون موارد قانون قابل تطبیق است. بعد از اونا که میرن، همون قوانینی که تصویب کردن لغو میشه. مثلا فقهی هم عین اون هست، در شرایط اون زمان درست کاربرد داشته، در شرایط امروز لغو است. بعد علمای جهان اسلام در این رابطه تصمیم میگیرن و هر چی که علمای جهان اسلام گفت در تشکر. همه کشورهای موارد اسلامی باید تطبیق بشه.
یک جا ممنون آقای عرفانی. مهمانان عزیز، همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده گرامی روی خط هستن. په خط کده ای نغوالو چې ډیر منتظر پاتې سي، ځان راو پیژنې او پوښتنه مو او نظر مو مطرح کړئ. مهرباني.
سلام 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 تاسو تاسو تخنیکی هم کاران دم درګه ټول خو ګورې دوم کته میلمنو ته سلام
وایو. وعلیکم السلام. مبارز صاحب مهربان است.
مبارز جانان لپران.
مبارز جانان صاحب مهربان است.
من بوای چې دلته کومګو ګورو د طالبان حکومت به شی اوس دا خبره د سیغیب کړي دی، یعنی دا خبره اوس در سره بدی باندې نه باس کې نه غونډه نیول کې نه دغه کې د چا خبره ده تر اوس تر لیولس موضوع لاندې پرتا ده. کله چې هغه لس موضوع ایسته بیا لس نور باندې چې بیا لس نور باندې چې هغه مرها خلانه پر غیب باندې نه باس کې نه پښتنه یوازې دغه یو خبره خدا چو کال کې ستا خپل مېدل چې دا مونږ یو د شریعت په چوکاټ کې دغه ورته برابر وو. بیا دا کو دا چو کال کې بل خبره خو دې نه د کړې هم دغه خبره ده چې په شریعت په چوکاټ کې دغه کو چو کال کې بل خبره تاسو دې د خلینو نه دا ورېدل چې دې ویل چې مونږ دای کار کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه مېشت وښنه ولې دغه مېشت بعد به داستون ځال یوه خبره ته غواژ نیولې دغه خبره د نورې نسته بس تاغه دا خبره اوس د سره غیب کړي د نام دلته د چا په خوله دا خبره راځي چې یادی مکتبونه اله سي یادی نه لکه دا چې خو زموږ د دې مشران نه زدي ګله باندې د مشران کوم مشران او چې بل موضوع چې دا یې تر ژر وښ طالبانو کوته و د څنګه کا دغه چې کاغه په خوله کې خبره منی د زموږ په وطن کې بخې مثال در کوم وطن کې مشکې د وټین دغه کور په کور کې دی ولدا بشران وردا د کو دغه کې کو په کور اجم تنظیمات ماجد په مسجد کې هغه مسجد په مسجد کې دا خبره مله تاسو زتی اشاره نه تاسو ولې نو دی نو وته چې دا مكتبونه لا تاسو خبره مله دا به هم ومن تاسو ورځ د دلته مشران ورغلي او سندوی مشران ورغلي ولته دی ورغلي ورته چنستل چې دا مکتوبونه او علاقې د جوړ مکتوبونه علاقې تعلیم مخي علاقې دا ما باندې ګټ نه کوي وطن تاسو برباد
جانان صاحب
مکتوبونه چې بده وطن نه باتیز نه باتیز
جانان صاحب جانان صاحب کنجونه تعلیم او نه کې ستاوان لري
توان اختیار دی ستاسو سره چې کوم ګور هو سره بهار ولسوالی کې وګور چې بهار دغه کې اوسه جنا ډاکټر نه ته هر کار کې وګوري پولیس کار ته اشتا په هر کار کې یو خو زموږ په افغانستان کې چې وګوري 200 ولسوالی په 200 ولسوالی کې د زموږ ولسوالی څخه نو د ولسوالی له کوم پر ولسوالی کار ته موږ د ولسوالی نو دوه مرکز ته فرات کې رات جو یم نه وسته ولسوالی کې د غټ ډاکټران نه غټ روغتونونه نه زما دا کرانې مثال نه ستو دني قابلیت نه یو د نه دی نه بل څه نور لسه موږ دې بخیز موږ د دې مشرانه دې ګرمه نه دی دې ورسته تاسو ما ته وایسته ترته دې ورسته تاسو دې چې د قومي مشران ورغلي طالبان او قوت چې مستل بخیز د هر ولایت د دوه دوه او تور چې درې دی او تور چې ورغلي دې نه دی ورغلي نه غواړ د مشران هم نه غواړ د دې مشران نه غواړ طالبان
ولې نه غواړي مشران ولې نه
غواړي
مثلا ته جنان سي پی کې پتاوان باندې مشران والے نغواړي چې ورسې مشرتابه ته کینی ورته وایي د طالبانو مشران ته چې دغه موضوع حل کړه اندېښنه لري
سروسته د یو خدای د دې د خبر د غواړي چې وایغه مولایان بلانکان خپوي سیده پویز مولایان موږ هم وایي چې پویز وحاته پوي خو دوی دغه موضوع به خیر کړی باید سم وته چې د تاسو پویز راته پوي خدغه موضوع مستور ایسته پوي چې دغه د کی مشکل دغه مشکل دانکه کاتې دغه چې په ولې مشکل دغه کوي ولې مشکل نه علي مشکل د مخه د ماسک وته چې پلانکی ځکه مشکل دی دا کار اته
مننه
کوي موږ بندو یعنی دا غوله د دوی په مخه مشکل د مخه مشکل نه وای بندي
مننه مننه جانان صاحب یو جهان مننه الله دې توفیق درکې الله دې روغ رحمت لره درنو میلمنو د وخت 15 دقیقې پاتې دي له استاد مستورا سیلاب نه به شروع کو د اوسنی وضعیت د حل لپاره ستاسو وړاندیز غواړم استاد سیلاب مهرباني وکړئ
کچېری جناب سرور صاحب تمونکا وړاندیز ومنل سی او کچېری حد یا کار
خو مونږ خو وړاندیز کوو سیلاب صاحب استاد مونږ به وړاندیز وکړو وګورو به څوک مانی مهرباني وکړئ مهرباني
زمونږ وړاندیز سره چې دا د افغانستان د هر بحث چې کېږي وايي دا د افغانستان موضوع ده د افغانستان موضوع ده نو دوی د فرصتونو له لاسه نه ورکوي که واقعا دوی غواړي چې د افغانستان د ولس لپاره د افغانستان د ملت لپاره او دغه ملت لپاره خدمت وکړي نو نور د ملت نه ضروري ده د افغانستان داخلي موضوع ده د افغانستان داخل کې دا موضوع حل کړي نه شرعي مشکل لري نه د نصاب مشکل لري نه عرفي مشکل لري نه هم ولس مشکل لري نو وخت دا څلور نقطې او دغه څلور مهم موارد کې مشکل نشته نو باید مشکل حل شي او دروازې پرانیستل شي چې هم د مهاجرتونو لارې بندې شي او خلک نور په هغه ډیر یو ښه روحیه او ښه انګیزه باندې خپل افغانستان ته رسنه شي او افغانستان کې ژوند وکړي
ډیر ډیر مننه استاد سیلاب ډاکټر صاحب مختار ستاسو وړاندیز د وضعیت د حل لپاره د بحران دی وتلو
زما باور دا دی چې طالب زموږ وړاندیز څخه چې زموږ راک به هم پیښونه لګیږي او د افغانستان د ملت راک دا دی چې طالبان د افغانستان د ملت راګ واوري او داس یو ستره لوی جرګه دی راوړي چې په هغه ستره لوی جرګه کې د طالبان خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي د ستر احمد شاه بابا په سیر او دویم دا دی چې بلا قید او شرط انجونو ښوونځی خلاصول طالبان به په نړیوال انزوا کې یا افغانستان به له نړیوال انزوا نه ووځي د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان دې هر څه کی د خپل ملت سره د تعامل او د تفاهم لار غوړی کی تر هغه وخت پرې چې د خپل ملت غږ نه اوریدل
مننه
په اجماع باندې منتج نشي په بین الافغاني کانفرنس یا بین الافغاني اجماع باندې موافق نشي زه مطمئن یم چې د طالبانو رژیم یا د طالبانو نظام اسلامي امارات د ستر ګواښونو سره مخامخ دي
مننه استاد عرفانی پیشنهاد شما برای بیرون رفت از بحران بفرمایید
اینه که باید طالبان صندوق را آرای بگذاره. اگر دوران خلافتی هم میگم خلفای اسلام هم از طریق آرای مردم پیش رفتن، اولی و مشروعیت مردم رو به دست بیارن، و اگر میگن بعضی از اقوام خوش نیستن که دختران در مکاتب برن، این هم باید صندوق بگذارن. و ثالثاً اینه که از جامعه جهانی خواهش مندم که فشارهای بیشتری بر طالبان بیارن که از این مسئله مردم افغانستان خطاب بخت.
یک جهان ممنون. درنو میلمنو او درنو اوریدونکو لتا سټولو نه مننه. دا زما حق د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زه د خبرونه په پای کې لخپل ګرانو میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار، د پوهنتون استاد مستور سیلاب، او همداراز د دینی مطالعاتو څېړونکي عبدالاحمد عرفانی څخه مننه کوم، او لټول هغو ګرانو اوریدونکو چې موږ سره یې تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته، لدوی نه مننه کوم. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، آباد او خوشحاله اوسئ.